دا سهار و بجې شوې درنو دوستانو السلام علیکم سهار مو په خیر او نیکمرغه اوسه زه اجملند مو د ازادي رادیو په دې سهارنۍ خبرونه کې هرکلی کوم تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله اورئ نن د سه شنبې ورځ ده د 1491 هجري لمریز کال د وږې د میاشتې اومه نیټه ده چې د 2012 عیسوي کال د اګست 23 سره برابره ده دا ازادي رادیو خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي چې په منځنوي څپوي په 2.9 او د افغانستان په خارونو کې د اف ام په 3.5 اوریدلی شي پیل له سهارنۍ نیم ساعت خبري مجلې نه کوو او نیم ساعت خبري مجله هم له مهمو خبرونو پیلوو ریپورټونه وایي چې د کندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرازق تیر شپه په یو برید کې ټپي شوی دی افغان ولسمشر حامد کرزی په هلمند کې د طالبانو لخوا د ولس ملکي وګړو وژنه غندلې او دا یې د شریعت خلاف عمل بللې او د روسیې صدر اعظم مرستیال دیمیتری ګراګوزین وایي د دې هیواد په یو سیمه کې د ناټو لپاره د ترانزیتي مرکز جوړېدل د ناټو د اړې د جوړېدو په معنا نه دي پاموکړی بشپړ خبرونه تا د کندهار څخه راستل ریپورتونه وایي چې د دې ولایت د امنیت کمانډان جنرال عبدالرازق تیر شپه په یو برید کې ټپي شوی د کندهار پر امنیت کمانډان جنرال عبدالرازق تیر شپه موټری بم چاودنه په دورای سیمه کې شوې ده او ویل کیږي چې په دې چاودنه کې څلور کسان وژل شوي او د نوموړي په شمول ولس نور پکې ټپيان دي په دې اړه به وروسته په خبرونه کې نور حال درکړو ولسمشر حامد کرزی په هلمند کې د ولس ملکی وګړو وژنه غندلې او د شریعت خلاف عمل بللې د هلمند په مساکله ولسوالۍ کې د ولمه شپې په پیخه کې د دوو خزو په ګډون د ولس کسانو د وژنې په اړه سیمایزو چارواکو زد نقیس سرګندول کړي خو د هلمند د والی ویان تیر شپه ازادي رادیو ته وویل چې د دوی ورستۍ سیړنې ښیي چې دغه وژنې د دوو طالب قمندانانو ترمنځ د دوو خزو پر سر د شخړې په نتیجه کې رامنځته شوې خو طالبانو په دې پیخه کې هر ډول لاس لرل رد کړي د طالبانو ویان قاری یوسف احمدی ویلی چې په سیمه کې د دوی هیڅ یو قمندان ملکی خلک نه دی وژلې په دې اړه مو ورسته تفصیلي ریپورت لرو د امریکا په وزوی دغه دوه بیلابیلو پیښو په سر چې د دې کال په لومړیو کې په افغانستان کې د خلکو غوسره وپارول د امریکا نه تنو سرتیرو ته چې درې سمندري سرتیری دي اداري سزا ورکړل شوی په دې کې و پیښه د ویډیو و چې په جنوري میاشت کې را برسېره شو او په کې د امریکا څو سمندري سرتیری د وسلوالو طالبانو مړو جسدونو ته د سپکاوي په حال کې لیدل کېدل بل پیښه د فبروري په میاشت کې د باګرام زندان د کتابخانې څخه د قران پاک د پانو سوځول و د دوشنبه په ورځ تورونو کسانو ته د ورکړل شوی سزا کاربانا اعلان نشوه د روسیې د صدر اعظم رسیال دیمیتری راګوزین وایي د دې هیواد په اولیانوفسک سیمه کې د ناټو لپاره د یو ترانزیتي مرکز جوړېدل دا معنی نه لري چې ناټو د روسیې په خاوره کې ډډ جوړوي د ریپورټونو له مخې راګوزین ویلي چې د ناټو غړي به په دې مرکز کې نه ځای پر ځای کیږي او یوازې بروسان پکې کار کوي دغه په وینا ناټو به خپل مهر لاک شوي کانټینرونه له افغانستان نه دې مرکز ته لیږدوي او له هغه وروسته به روسي شرکتونه د هوا او اورګاډي لارې اروپایي هیوادونو ته انتقالوي دا فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د سوریې ولسمشر بشار اسد ته خبرداري ورکړه چې د دې هواد لخوا د کیمیاوي وسلو هر ډول استعمال به مستقیم مداخله ته مشروعیت ورکړي اولاند دغه څرګندونه د فرانسې سفیرانو ته د هواد د بهرنۍ پالیسۍ په اړه د کلنې وینا کې وکړي
نو رستون تری ویجیلانت اوک نو الیه پور پریوینیر
دا فرانسې ولسمشر وايي موږ له خپل متحدینو سره یو ځای بایدار یو چې د سوریې د رژیم له خوا د کیمیاوي وسلو د کارولو مخه ونیسو دا کار به نړیوالې ټولنې ته په دې هیواد کې د مستقیمې مداخلې مشروعیت ورکړي ولاند دغه راز وویل فرانسه به هر څومره ژر چې د سوریې حکومت جوړ شي هغه به په رسمیت وپیژني د امریکا د رسنیو دولتي بورډ بي بي جي له سوریې وغوښتل چې سم د سیاغنی ولشوي دوه خبري اعلان خوشی کړي چې د دوی یو تلویزیون ته کار کوي بشر فهمي او فلم اخستون کې جونايد اونال د الحوار له تلویزیون سره چې مرکزی په ویرجینیا کې دی کار کوي دوی د اګست په شلمه نیټه د سوریې په حلب خار کې د شخړو پاړه د ریپورت ورکولو په محل تری تم شول او په داسې حال کې چې د امریکا په سواحلو کې پراته ایالتونه د ایساک په نوم سمندري طوفان ته د خوندیتوب چمتووالی نیسي. ولسمشر باراک اوباما لویزیانا ایالت کې بیړنی ایمرجنسي حالت اعلان کړی. له دې اعلان سره په طوفان پورې د تړلو بیړنیو یا ایمرجنسي چارو د ترسره کولو لپاره فدرالي پیسې برابرېږي. تر دې مخکې د لویزیانا، فلوریډا، میسیسیپی او الاباما ایالتونو والیانو په خپلو ایالتونو کې د طوفان د خبرداریو له کبله بیړنی یا ایمرجنسي حالت اعلان کړی و. دوستانو زموږ غږ لازادې راډیو ناوړی وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو. ریپورټونه وایي چې د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق تېره شپه په یو برید کې ټپي شوی دی. په دې اړه به درته له سیمې مستقیم حال درکړو. ولسمشر کرزی په هلمند کې د ملکی وګړو وژنه غندلې او د پیښې په اړه د بشپړې څېړنې امر کړی. دا مسله هم څېړو او په همدې موضوع د هلمند والي له ویان داوود احمدي سره مرکه هم لرو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په روان کال کې په افغانستان کې د سیمې د استخباراتي کړیو لاسوهنې او د تروریستي شبکو فعالیت ډېر شوی چې پوستې له امله ډېر زیان رسیدلی دی. په دې مسله هم رپورټ لرو. د سیمې او افغانستان په اړه په نور ریپورټونو سربیره به مولدی هم خبر کو چې د فرانسې ولسمشر د سوریې ولسمشر ته خبرداری ورکړی چې په شخړو کې د کیمیاوي وسلې نه کاروي. دوستان لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل، د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق باندې تېره شپه یو موټری بم چاودنه شوی چې ریپورټونه وایي نوموړی پکې د 12 نورو کسانو سره ټپي شوی او په پیښه کې څلور تنه وژل شوي هم دي. صادق رښتینی سلام دا اوس له کندهاره د تلیفون په تماس کې دی. رښتینی صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، سهار دې په خیر. کاوریدونکو ته د دغه پیښې په اړه معلومات ورکړي. چارواکي څه وایي چې پیښه څه ډول چیرته شوي؟
ام صاحب تاسو اوریدونکو هم سار نیکمرغه. لکه تاسو چې ادونه وکړه، تېر شپه د کندهار ښار په دورایي سیمه کې د کندهار پرامنی کومندان جنرال عبدالرازق د موټر بم چاودنه وشوه. د کندهار توالي ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې دوه تنه وژل شوي او 12 تنه نور ټپیان دي. د فیصل په وینا وژل شوي دوه تنه ملکیان او په ټپیانو کې د امنیت د کومندان جنرال عبدالرازق پرته نور ټول ملکیان دي. دغه خبرې چې دغه ټپیانو ډېره برخه ښځې او ماشومان دي. فیصل وایي چې پیښه هغه مهال رامنځته شوه کله چې د امنیت قمندان په سیمه کې تېرېده چې د سړک پر غاړه د چاودېدونکو موادو ډک درول شوی مزدا موټر ورباندې چاودېدلی. فیصل وایي د قمندان ټپونه سطحي دي او د درملنې لپاره روغتون ته وړل شوی. زه څو شېبې مخکې د پیښې سیمې ته ورغلم. هلته نږدې ټول دوکانونه دغه چاودې ځای ته سوځېدلي وو. نږدې کورونو ته هم زیان رسېدلی وو. دا تاوله په نوم یو عیني شاهد ویل چې یوازې د ده د کورنۍ څوارلس غړي ټپیان شوي دي. ده ویلې چې دوی ویده وو چې چاودنه رامنځته شوه. دغه راز د میرویس روغتون ته مسؤلین وایي چې څلور مړي او 12 زخمیان وړل شوي دي. طالبانو د حملې مسؤلیت منلی دی. دوی قاري صف احمدي چې د طالبانو ویان دي هغه ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د معلوماتو له مخې د قمندان ټپونه سخت دي. او یو خبره د یادونې وړ ده چې پر قمندان عبدالرازق په تېرو څو میاشتو کې دا دوهمه حمله ده چې ترسره کېږي. نوموړی د طالبانو پر خلاف عملیاتو کې د کندهار په کچه یو خورا مهم رول درلودلی دی. تېر کال د مالجات په عملیاتو کې دوی ډېر مشهور سلام دي عمله د کندهار د امنیه قمندانۍ تر څنګ د سرحدي پولیسو د څلورمې لیوا قمندانۍ هم په غاړه لري.
ډیره زیاته مننه صادق رښتینی. په روانو خبرونو کې به په دې اړه بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو. دوستانو، په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی و چې د هغه پیښې حال راکو کوم چې تېره شپه یو چاودنه شوې ده د کندهار په دورایي سیمه کې او د دې ولایت د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق پکې ټپي شوی دی او 12 نور کسان هم په ټپیانو کې شامل دي. جاوید فیصل چې د والي ویان دی، هغه دوه وژل شوی او د روغتون سرچینو بیا د څلورو مړو پخلا کړی. دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ولسمشر حامد کرزی په هلمند کې د ملکی وګړو وژنه وغندله او د پیښې په اړه یې د بشپړې څېړنې امر کړی. د هلمند په موساکلا ولسوالۍ کې د رامنځته شوې پیښې په اړه سیمه ییزو چارواکو زدو نقیز څرګندونې کړې، خو د هلمند د والي ویان تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د دوی وروستۍ څېړنې ښیي چې د دوو طالب قمندانانو ترمنځ د دوو ښځو پر سر د شخړې په نتیجه کې دغه کسان وژل شوي. هغه وویل دا هم تر اوسه نه ده معلومه چې وژل شوي کسان ټول ولسي وګړي دي او که وسلوال. طالبانو بیا په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي. نور تفصیل نوریاس نوري دروري.
افغان ولسمشر حامد کرزی په هلمند کې طالبانو لخوا د ولسو ملکی وګړو وژنه وغندله او دغه عمل یې د شریعت خلاف وباله. د جمهوری ریاست لخوا په یوې اعلامیه کې کرزی د طالبانو لخوا د ملکی وګړو وژنه د نه بښنې وړ جنایت بللی او امر یې کړی چې د پیښې په اړه د بشپړه څېړنه ترسره شي، خو طالبانو په دې پیښه کې لاس لرل رد کړی دي. د هلمند په موساکلا ولسوالۍ کې د دوشنبې د شپې په پیښه کې د چارواکو په وینا د دوو ښځو په ګډون ولس ملکي وګړي په داسې شکل وژل شوي چې د یو شمېر سرونه یې له تنو پرې شوي وو. له پرون راهیسې چې د دغې پیښې په اړه د ازادي راډیو په ګډون رسنیو معلومات ترلاسه کړي، سیمه ییزو چارواکو ضد نقیز څرګندونې کړي دي. په لومړي سر کې ویل شوي وو چې طالبانو دغه ولس وګړي په دې خاطر وژلي چې د سندرو او نڅا په یوه بنډار کې راټول شوي وو. دغه راز ویل شوي وو چې طالبانو دوی له دولت سره د همکارۍ په تور چې غوښتلی د طالبانو پر ضد پاڅون وکړي وژلي دي. د هلمند والی ویان داود احمدی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دوی د دغو وژنو علت ځکه سمدستي نشوي معلومولی چې دا پیښه د موساکلا ولسوالۍ په هغه سیمه کې رامنځته شوې چې دولت پرې کنټرول نه لري او د دوی کشفي او استخباراتي ارګانونه د پیښې په اړه معلومات راټولوي. هغه وویل دوی وروستي او کره شواهد دې څرګندونه کوي چې دا پیښه د دوو ښځو پر سر د دوو طالب قمندانانو ترمنځ د شخړې په نتیجه کې رامنځته شوې ده.
دغه دوو قمندانانو په دوه ښځو جنګ کړی، ښځې هم وژلي، خلک یې وژلي. چې تر اوسه موږ ته هم ډېر سوالونه دي. ښځې څوک وې؟ د کومه ځای راوستلې شوې وې؟ د دغه مهال وې؟ د بلې خونه راغلې وې؟ دا کسان چې وژل شوي آیا دا ملکیان دي؟ د دوی وسلوال کسان دي؟ دغه موږ ډېرې پوښتنې دي چې لا نه دي ځواب شوې.
د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي چې په جنوب لویدیځ کې د پیښو په اړه رسنیو ته معلومات ورکوي، په دې پیښه کې د طالبانو لاس لرل رد کړي او ویلي دي چې په سیمه کې له خپلو قمندانانو سره غږېدلی او ټول ورته ویلي چې دوی له دې پیښې خبر نه وو. په داسې حال کې چې طالبان په دې پیښه کې خپل لاس لرل ردوي، افغان ولسمشر د دغو وژنو مسؤل طالبانو بلل او د پیښې په اړه د بشپړې څېړنې امر وکړ. له هغه ځایه چې دا پیښه د هلمند ولایت د دولت له کنټرول وتلې سیمه کې رامنځته شوې، نو آیا حکومتي ادارې کولی شي چې په دې اړه دقیقه څېړنه وکړي او د پیښې عاملین پیدا کړي؟ دې پوښتنې ته د هلمند والي ویان د ښاغلي احمدي داسې ځواب ورکړ:
دا پلټنه روانه ده او دا ډېره دقیقه روانه ده، خو دې باندې به زموږ کشفي استخباراتي ادارې کار کوي تر څو نور جزئیات را پیدا شي چې بالاخره دغه پیښه څنګه رامنځته شي.
دا چې د هلمند په موساکلا ولسوالۍ کې دغه ولسو کسانو د وژل کېدو تر شا څه عوامل موجود و تر اوسه هیڅوک دقیق نشي ویلی، خو د هلمند والي د ویان په وینا په دې اړه پلټنه دوام لري او په راتلونکو دوه درې ورځو کې به دا معلومه شي چې دا پیښه په څه ډول رامنځته شوې او عاملین څوک دي.
و موریدل چې ولسمشر کرزی په هلمند کې د ولستنو د وژل کېدو په اړه د څېړنو امر کړی دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په روان کال کې په افغانستان کې د سیمې د استخباراتي کړیو لاسوهنې او تورستي شبکو فعالیت ډېر شوی چې افغان پوسټ یې له امله زیان رسیدلی. د دې وزارت چارواکو د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د روان لمریز کال له پایله تر اوسه شپږ سوه پوځیان وژل شوي چې ډېرې د نوید په نوم په روانو عملیاتو کې دي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند له کابله تفصیل راکوي.
د دفاع وزارت چارواکي وایي چې افغان پوځیانو تر ډېره مرګ شوبل پر لارو د شخصو ماینونو چاودنو او په ځنو ژوندکو حملو کې اوښتي. د دې وزارت ویان ظاهر ازمیر د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په وروستیو کې د سیمې استخباراتي کړي او تر هغه کړیو شبکو خپل فعالیتونه په افغانستان کې ډېر کړي. د ویل دغه کړي هڅه کوي چې افغان ځواکونه له ستونزو او چیلنجونو سره مخ کړي.
تلفات مو نسبت به گذشته افزایش یافته، چون اردوی میلیونی روای امنیتی افغان
زموږ مرګ ژوبله د تیر په پرتله ډېره شوې ده. افغان پوځیان او نور ځواکونه ورځ تر بلې غښتلي کیږي. هغه پټ او ناپیژند لاسونه چې د سیمې په استخباراتو پورې خاص تړاو لري، هغوی هم خپل فعالیتونه ډېر پراخ کړي چې غواړي دغه پوځ د مرګ ژوبله او نظامی اړخه کمزوري کړي.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکو د معلوماتو له مخې د روان لمریز کال له پیله تر اوسه د ملي اردو له شپږ سوه څخه ډېر سرتېري وژل شوي. د دوی په خبره چې دغه افغان پوځیان د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د پوځي عملیاتو او حملو پر وخت وژل شوي. د دې وزارت چارواکو د هم وویل چې افغان پوځ ته ډېر زیان د نوید په نوم په روانو عملیاتو کې رسېدلی. ظاهر اعظمي وویل چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د نوید له 23 عملیاتو څخه دا مهال پر یوه وخت څوارلس پوځي عملیات دوام لري.
عملیات نوید در اول سرطان آغاز شد.
د نوید عملیات د چنګاخ میشتي پر لمړی پیل شو. دغه عملیات د 13 میشتو لپاره پلان شوی وو. دغه وخت چې ما تاسو ته یاد کړ چنګاخ له لمړی نیټه یو سل تسلیخت عملیات پلان شوی چې اوس یې 14 روان دي.
14 عملیات ازو جریان ده.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې روان لمریز کال د افغان او بهرني ځواکونو لپاره خونړی بلل شوی. راپورونه وایي چې په دې کال کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله یوازې د وسلوالو مخالفین لخوا نه داوښتی، بلکې د افغان پوځیان او پولیسو خپل همکارانو هم ډیر زیان وراړولی چې لامل یې لا څرګند نه دی. د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې د افغان پوځ شمیر اوس مهال شاوخوا 1,15,000 ته رسیږي، خو دغه پوځ لا هم له یو شمېر چیلنجونو سره مخ دی چې کمه مسلکي روزنه، د وسایلو کموالی او په دې ورستی کې د وسلوال مخالفینو نفوذ له مهمو ستونزو بلل کېږي. معصوم ایوند، ازادي رادیو، کابل.
او سم په مخړې یو ځل بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. ریپورټونه وایي چې د کندهار د امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق تیر شپه په یو موټری بم چاودنه کې ټپي شوه. په پیښه کې ولستن نورم ټپيان دي چې د چارواکو په وینا ډېرې ملکی وګړي دي. څلور تنه د روغتون د سرچینو په وینا په دې پیښه کې وژل شوی. افغان ولسمشر حامد کرزی په هلمند کې د طالبانو لخوا د ولس ملکی وګړو وژنه غندلې او د شریعت خلاف عمل بللې، خو طالبانو په دې پیښه کې خپل لاس لرل رد کړی دی. د امریکا په وزوی د هغه دوو بیلابیلو پیښو په سر چې د دې کال په لومړیو کې په افغانستان کې د خلکو غوسره وپاروله، د امریکا د 9 تنو سرتیرو ته چې درې سمندري سرتیری دي اداري سزا ورکړل شوې ده. د روسیې د صدر اعظم رستیال دیمیتری راګوزین وایي د دې هیواد په اولیانوفسک سیمه کې د ناټو لپاره د یو ترانزیټي مرکز جوړېدل دا معنا نه لري چې ناټو د روسیې په خاوره کې اډه جوړوي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته خبرداري ورکړه چې د دې هیواد لخوا د کیمیاوي وسلو هر ډول کارونه به مستقیم مداخلې ته مشروعیت ورکړي. د امریکا د رسنیو دولتي بورډ بي بي جي له سوریې وغوښتل چې سم د سیاغنی ولشوي دوه خبري اعلان خوشی کړي چې د دوی یو ټلویزیون ته کار کوو. د ملګرو ملتونو یو نوی راپور وایي چې په غزه کې د لمړنیو خدماتو د خکېدو لپاره جدي اقدامات ونشي نو دا سیمه به په 2000 کال کې د اوسېدو وړ نه وي. په داسې حال کې چې د امریکا په سواحلو کې پراته ایالتونه د ایساک په نوم سمندري طوفان ته د خوندیتوب چمتووالی نیسي، ولسمشر باراک اوباما لیوزیانا ایالت کې بیړنی حالت اعلان کړی دی. اوس به هم فرشتې جلالزی ته غوږ شو چې د لویدیځو رسپانو ته یې کتنه کړې.
موږ په افغانستان کې خپل هدف ته چې د القاعده شکست او د دې شبکې لپاره د خوندي کېدو د امکان لمنځه وړل دي رسیدلی سو، خو دا د داسې افغانستان پر مستقبل پورې تړلی دی چې په خپلو پښو د درېدلو توان ولري. دا خبره د افغانستان پر حالاتو د واشنگتن ټایمز په تحلیل مقاله کې شوې ده. مقاله لیکوال وایي ماسور د مخکې د افغانستان د خپلواکۍ د درې نوي مکلیزي د لمنځلو په مراسمو کې برخه درلوده. زاده دی په لیدو چې افغانان څومره د خپل هیواد راتلونکي او د خپل ملي هویت پیاوړي کېدو ته هیله مندي متعجب سوم. د واشنگتن ټایمز د دې مقاله لیکوال لیکي ډېر شمېر امریکایان نسي کولای چې د افغانستان لپاره د دې هیواد د خلکو تعهد او یا هغه پرمختګونه وګوري چې زموږ د ګډې مبارزې په پایله کی رامنځته شوې دي. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان دغه تاریخي ورځ د تصادف له مخې نه، بلکې په داسې حال کې منځل کېده چې امنیتي ځواکونه یې ورځ پر ورځ پیاوړي کېږي. افغانستان له نړیوالو سره د اوږدې مودې ستراتیژیکو اړیکو تړونونه لاسلیک کوي او نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې تر یوې بلې لسیزې به د دې هیواد څخه ملاتړ کوي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې بیا د افغانستان او پاکستان په اړه یو مطلب خپور کړی. ورځپاڼه لیکي سره له دې چې طالبان وایي چې د حقانی د شبکې د مشر جلال الدین حقانی زوی ژوندی او روغ رمټ دی، د افغانستان د استخباراتو ادارې د خپلو مامورینو په حواله د هغه مرګ تایید کړ. د افغانستان د استخباراتو ادارې د یکشنبه پر ورځ وویل چې د جلال الدین حقانی زوی بدرالدین حقانی په پاکستان کې د بی پیلوټه الوتکو په حمله کې وژل شوی. وال سټریټ ژورنال وایي د بدرالدین حقانی مرګ به هغې شبکې ته چې د پلاری بنسټ یې شی وو سخت ضربه وي. د حقانی شبکې ته امریکا په افغانستان کې د پیاوړي دښمن په سترګه ګوري. بدرالدین حقانی د دغه شبکې د ورځنیو فعالیتونو قومندان ګڼل کیږي. د انتحاري حملو لپاره د بهرنیانو د ګمارلو له نورو وسلوالو ګروپونو سره د اړیکو ټینګولو خپلې ډلې ته د پاکستاني طالبانو د جلب او جذب په کابل او د افغانستان په جنوب کې د تخریبي فعالیتونو د څارلو مسؤل و.
دوستانو د خبرونه په سر کې مو یو ریپورت درلود چې افغان ولسمشر حامد کرزی په هلمند کې د طالبان لخوا د ولس ملکی وګړو وژنه غندلې او د غاملې د شریعت خلاف کړنه بللې. د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې د وړمې شپې په پیښه کې د دوو ښځو په ګډون د ولس کسانو د وژنې په اړه سیمه ییزو چارواکو ضدو نقیض څرګندونې کړي. نوریا ستوري په همدې مسلې د هلمند د ولي له ویان داود احمدي سره مرکه کړې او په سر کې ترې دا پوښتنه کړې چې ستاسو وروستۍ څېړنې څه وایي چې دغه پیښه څنګه او د چا لخوا رامنځته شوې. هغه په ځواب کې وویل
لپاره مرغه دغه سیمه چې د دولت تر فزیکي امنیت لاندې نه ده، نو د دولت استخباراتي کشفي ارګانونه دغه معلومات راټولوي چې وروستۍ دغه دوه کوم طالب قوماندانان چې د ښځو په سر باندې شخړه رامنځته شوې ده او د ښځې هم وژل شوې دي. نور کره معلومات درکول شوي دي چې دوی دغه ښځې چې راوستلې وې د یو قوماندان په کور کې وې. نور کسان د بلکې کسان وایي ورغلي وو چې دوی ته وایي چې د ښځې د کوره وباسي، نو هغوی په ډزو باندې اشتلی دی. خدا هم تر اوسه پورې کار نه ده، دقیقه نه ده. موږ بدوارې چې په دو یا درې ورځې کې کره معلومات وړاندې کړو.
احمدی صاحب، د طالبانو ویاند قاری یوسف دا مسله رد کړې ده، ویلي دي چې موږ له خپلو قوماندانانو سره غږېدلي یو، دوی په دې پیښه کې ښکېل نه دي. ولسمشر کرزی او تاسو هم دغه ملامتي په طالبانو اچولې چې طالبان دې پیښې تر شا دي. که چېرې طالبان نه وي نو پس په دې سیمه کې خو تاسو وایئ چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه وه، نو څوک دلته نفوذ لري؟
خبره دا ده طالبان خود به دا موضوع دی. طالبان هیڅکله هغه موضوع نه ده منلې چې د دوی پکې تاوان وي او دوی ته پکې ملامتي ورڅرګند شي. خبره دا ده چې دا منطقه د دوی تر کنټرول لاندې ده، دوی تر ولکه لاندې ده. نو که دا موضوع دوی ومني او خدا به دوی ته نور هم بدنامي وي. د پرون ورځې را په دې خو چې دغه موضوع کې خفر یا موږ دا پته ساتلې وه په دې خاطر باندې چې معلومات کرنه و. نن دا مطبوعات سره ووتله. د پرون ورځې را په دې خو یو معلومات دا و چې دوی کسان وژلي دي چې د دولت د جاسوسۍ په تور باندې. یوه خبره دا چې په مساخله کې په تېر هفته کې د دوی درې مشهور قوماندانان ووژل شول. په ماین ور ووتل، هغه عام خلک دوی راایستلي دي، هغه یې په ډزو ووژلي دي چې د غونه غچ واخلي چې تاسو غواکي د دولت سره همکاري کړې ده او دوی آیساب ته معلومات ورکړي وي. بله موضوع دا وه چې دا کسان چې دوی وژلي دي دوی یو عمومي پاڅون په لاره اچوي د طالبانو په ضد باندې. په دې دا ټولې هغه ضعیف فسایل وو چې موږ ته دا راتلل. او بله مسله دا وه چې دوی د ښځو په جامو کې هلکان یا نارینه رختول چې بیا دوی ورغلي وو دا کسان چلی وو. بله خبره دا وه چې هلته جواران تللي وو کومه ښځه یې رختولې. بله موضوع هم دا وه چې دوه قومونه هلته سره جنګېدلي دي چې د دوی د جګړې په نتیجه کې مثلا دغه موضوع رامنځته شوې ده. او یوه موضوع هم دا د دوو قوماندانانو وه چې دا هم نه معلومېدله چې دا کوم قوماندانان دي. تر څو بالاخره دغه موضوع کره شوه، دقیقه شوله، موږ په لنډه توګه مطبوعاتو ته دا خبرپاڼه ورولېږله چې دغه موضوع ده، دغه دوو قوماندانانو په ښځو جنګ کړی، ښځې یې وژلي، خلک یې وژلي. چې تر اوسه موږ ته هم ډېر سوالونه دي. ښځې څوک وې، د کومه ځای راوستلې شوې وې، د دغه مهال وې، د بلې خونه راغلې وې، دا کسان چې وژل شوي آیا دا ملکیان دي، د دوی وسلوال کسان دي؟ دغه موږ ډېرې پوښتنې دي چې لا نه دي ځواب شوې او موږ کوشش کوو چې په دې اړه د مطبوعاتو په طرفه ځواب ورکړو.
احمدي صاحب، دغه وروستۍ څرګندونې چې تاسو وکړې، دغه معلومات مو څومره موثق دي چې وایي چې د دو طالب قوماندانانو ترمنځ یوه داوه رامنځته شوې وه دغو دو ښځو په ارتباط باندې؟
دغه کوم معلومات چې راټول شوي دي زموږ د کشفي او استخباراتي منابعو چې راټول کړي دي، ادارو چې راټول کړي دي، اکثریت دغه معلومات ورکړي دي چې د دغه دوو طالب قوماندانانو تر مابین په دغو ښځو باندې شخړه رامنځته شوې، لکه د جنسي تېري مسله رامنځته کېږي.
احمدي صاحب، ولسمشر کرزي ویلي چې د دې پیښې په اړه باید بشپړه څېړنه وشي. دا سیمه تاسو له کنټروله وتلې، تاسو رقم کولی شئ په دې اړه څېړنه وکړئ؟
خو ما ورته وویل چې دا څېړنه خو روانه ده، کشفي او استخباراتي ارګانونه دا پلټنه کوي. هغوی ته نور هم جدي امر وکړي چې تاسو دا پلټنه په جدي توګه وکړئ او ډېره دقیقه وکړئ او په غور سره وکړئ او بېرته دوی ته معلومات ورکړئ. نو خبره دا ده چې ما خو مخکې درته وویل چې دا پلټنه روانه ده او دا ډېره دقیقه روانه ده او په دې باندې به زموږ کشفي استخباراتي ادارې کار کوي تر څو نور جزئیات را په ډاګه شي چې بالاخره دغه پیښه څنګه رامنځته شوې ده.
و موردل چې د هلمند د والی ویان داوود احمدي وای دوی دغه پیغه پاړه چې د موسی کلا په ولسوالۍ کې د ولس کسانو په وژنې تمام شو څېړنه کوي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
د فرانسې ولسمشر د سوریې ولسمشر ته خبرداري ورکړ چې که په روانو شخړو کې له کیمیاوي وسلو کار واخلي نو دا کار به نړیوالې ټولنې ته مشروعیت ورکړي چې په دې هیواد کې مستقیمه مداخله وکړي. د فرانسې ولسمشر دغه خبرداری په داسې حال کې ورکوي چې پرون هم په پایتخت مشق او نور ښارونو کې جګړې روانې وي. نوریاس نوري ته غوږ دوو په دې اړه ترې تفصیل اورو.
د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند سوري ولسمشر بشار الاسد ته خبرداری ورکړ چې د دې هیواد لخوا د کیمیاوي وسلو هر ډول استعمال به مستقیمې مداخلې ته مشروعیت ورکړي. اولاند دغه څرګندونې د فرانسې سفیرانو ته د هیواد د بهرنۍ پالیسۍ په اړه کلنۍ وینا کې وکړې.
Nous restons très vigilants avec nos alliés pour
موږ له خپلو متحدینو سره یو ځای په اداره یو چې د سوریې د رژیم لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو مخه ونیسو چې دا کار به نړیوالې ټولنې ته په دې هیواد کې د مستقیمې مداخلې مشروعیت ورکړي. د فرانسې ولسمشر دغه راز تایید کړ چې فرانسې له خپلو متحدینو سره په سوریه کې د یو احتمالي حایل زوند رامنځته کولو په اړه کار کوي. دغه پلان لومړی ځل ترکیې مطرح کړ. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر داود احمد اوغلو په سوریه کې دننه د ملګرو ملتونو لخوا د کډوالو د ساتنې لپاره د یو زوند رامنځته کېدو وړاندیز کړی و او ویلي و چې ترکیې نشي کولی له سلو زرو زیات سوریایي کډوال ومني. د احصایو له مخې ویل کېږي 2,00,000 سوریایان ګاونډیو هیوادونو ته تښتېدلي او 2,000,000 په هیواد کې دننه عاجلو مرستو ته اړتیا لري. په عین حال کې پرون په دمشق کې د سوریې یو هلیکپټره ظاهرا د مخالفینو په ډزو کې رانسکوره شوه. د سوریې دولتي تلویزیون هم دا پیښه تایید کړه خو نور جزئیات یې ورنه کړل. وسلوالو مخالفانو د دغې هلیکپټرې د راغورځولو ادعا کړې ده. وسلوال مخالفانو دغه راز حکومتي ځواکونه په دره ښار کې د خلکو په عام وژنه تورن کړل. د فعالانو لخوا رسنیو ته په استول شوي ویډیویي تصویرونو کې لیدل کېږي چې مړي پر ځمکه کتار پراته دي چې زیاتره یې سړي دي او په سر په مرمۍ لګېدلي دي. په عین حال کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په حواله دولتي رسنیو ویلي چې وایي رژیم به یې په هره بیه چې وي جګړې ته دوام ورکړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو ته زموږ غږ آزادۍ راډیو نوري اوس هم د ژوند رنگونه پروګرام اورو.
د ژوند رنگونه
نوم درته
کانات
دلته څخه د بوجي د څه شي د در سره
دا کبار د ټیمان دی خاصتي
ته چیرې راټولې
دا دلته خلک بس وسکي وی خرکته بس کته ته نه پاتې شي خدای ته بوتل ته نه خطا شي بس مونږه والده بس دلته ته اند خرڅو
چیرې ته خرڅوي
دلته بس جلال آباد ته ورو جلال آباد کې یو کلو شپږ سو روپۍ دی
د ورځې به څو کلو قوتي ټولې
د ورځې به لک ټولو کم سل دې ځانې ټولو
دا د پیپسي او د دې قوتي
او دای پیپسی تیمانه دی
ولی دا کار که؟
بس دام مور روی چیزی لاش خاصم رشتا او پیسی ممسن رشتا خریبانانی بس دست زوی خلق که پیسی را که پیسی والو کار سرا کن
پلار رو ارونه دی چه کار که؟
پلار می گندو کار که او ارونه می والی دی دریدانی دی
تاسو چو خوانده تنه تا دا کار که که دی نور خوانده ارونه می که؟
پینزه خوانده و دری ارونه می لیوزه کوما یا واقع دا بس نور نوزی
پا طولو با دیورزی چم را طولوی دا تیمان؟
بس کم شپیت دانی تیمان خوب دو کسان را طولم
دیورزی؟ چیر تا را طولوی؟
بس هم دی سیم کی کن سیم که را طولو سیم کارگه تا زیاد وقت رازو بس بالا تیونوار چر تلاف
دل تا خود تا چو کلن ای اول دارتوی؟
دل تا زو اول وارا و مکنه چی دل تا رغلو بس اوز لگا خم غط شما لگا اولاس کلن وایمه
مکتب تم زی کتنا داگه کبا؟
ما مکتب یوی پوری ویلی ده بس بیامی تنزانا چوتی که
ولی در چوتی که؟
بس اون کدم راولو لکنه کدم راولو لکنه
لکم جی؟
لگو جلال باتنه
نو دلتا بیا مقابل که مکتب تا نیزی؟
نه دلتا را بانده نه بس دلتا از دی کسو پسی زیر تیمان را طولو کنه
مورو پلار دی ندرتا وایی سه مکتب که ما موچو مکتب موی؟
نه سبه کوئی ما مختب که منا چی مختب ندلی دلی دلتا نشت مختب
زده دی غوری چه مکتب وایی تنه؟
رو می دوسی غوری چی منزه و کم مختب و کمار چی شه و کم کمانی ما جورش و که دکتر جورش و کار چی جورش و
خد چه غوری چه زنده چنگی؟
خدای بزنی
نه چه غوری چه راتلون که چنگی استاوی لغی خبرداری به د تیمون ټوله
نو وسره مرته څنګه چیرې ټولوي مرده سور مرده ګرځوفي پتنګ زکه تنو سپین مخون باندې راغلو تور مخ باندې زکورته مرده وس چې مخوین زه یری ګال ته پکې کنجه پوره وی دی یری ګو پکې چټا کو نانکی یار یار نه پکې او بوتا ګوتې نه ورچالته زکه چې وبدي یخ دی تیز دی اورین
تاسو څه دلته راځي داری ګینه څوکم زوري نه
نه زوریم خو نه چې زورو هم زورې زوالته به پوجان ته وای او دلته داری
دوستانو تازه مو غږ لازده رادیو نوری د دې نیم ساعت خبری مجله د پای شیبو تر رسیدلې یو خو زموږ خبرونه تازه پیل شوې بل نیم ساعت خبری مجله او د ټوله ورځې خبرونه مو لا په مخ کې دي جاوید نعیمی در سره په بل نیم ساعت خبری